د سهار اته بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منو اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو شاوخوا 3300 کارکوونکو ته ویلي دي چې په راروانو دوه ورځو کې د خپلو دفترونو ته نه ځي. دا اعلان وروسته له هغې کیږي چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د سرمنشي ویان ستیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یا یوناما کارکوونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې د ښځینه کارکوونکو پر کار د بندیز امر شوی. یوناما مخکې هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې دفترونو ته دې نه ځي. ښاغلي دوجارک وویل ملګري ملتونه د خپل دې اقدام اغیزو ته ګوري او نن به د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره وګوري څو په دې اړه وضاحت ترې وغواړي. ملګري ملتونه وایي چې شاوخوا 400 ښځې په دفترونو کې کار کوي. د روسیې او ایران خبری آژانسونو د افغانستان پولې ته څیرمه د روسیې او تاجکستان د ګډو پوځي تمریناتو خبر ورکړی. د ایران مهر خبری آژانس پرون د روسیې د تاس خبری آژانس په حواله لیکلی چې دغه تمرینات د تاجکستان په خاوره کې د افغانستان د پولې په 40 کیلومتره کې روان دي. ویل شوی دغه پوځي تمرینات به چې څه باندې 300 پرسونل برخه پکې لري د جمعې تر ورځې دوام وکړي. د تاجکستان په دوشنبه او بختر کې د روسیې لوی پوځي اډې شته چې د تړون له مخې تر 2022 کال پورې به فعالیت دوام وکړي. ورسته له دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، روسیا او تاجکستان د خپلو جنوبي سرحدونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي په غور ولایت کې پر 8000 کورنیو سره یا کود ویشلی دی. د اف ای او د افغانستان څانګه په یو ټویټ کې ویلي چې په ټوله کې څلوېښت ټنه سره ویشلې او هرې کورنۍ ته 50 کیلوګرامه رسېدلې چې په روان پسرلي کې خپلو کروندو ته ورکولی شي. اف ای او غور د افغانستان تر ټولو زیانګلی او منځوي ولایت بللی. د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې کروندګر شکایت کوي چې د کروندو لپاره اصلاح شوي تخمونه او سره په سختۍ سره برابروي او چې حاصل اخلي نو مناسب بازار نه ورته لري. د روسیې، ترکیې، سوریې او ایران جګپوړو ډیپلوماتانو پرون په مسکو کې خپله دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسوله. دا غونډه کرملین د هغو هڅو په ترڅ کې رابللې وه چې هدف یې د ترکیې او سوریې د دولتونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره منځګړتوب و. د روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو وویل ډیپلوماتانو د څلورو وړ هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د یوې غونډې د جوړېدو د تیاریو په اړه بحث وکړ. مسکو دا سلامشورې خورا شفافې او مستقیمې بللې او انقرې ویلې دي چې پروني بحثونه په یوه شفافه او واضحه طریقه ترسره شول خو جزئیات ورنه کړل. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ محکمې ته ویلې دي چې بې ګناه دی. ترامپ چې د خپل تجارتي کاروبار په اړه د ناسمو معلوماتو په 40 قضیو کې تورن دی، پرون د نیویارک یوې محکمې ته حاضر شو. سرانولانو په یوه قضیه کې دای تورن کړی چې دوه ښځو ته یې له ده سره د جنسي اړیکو د پټولو لپاره پیسې ورکړې وې. د ټرمپ پر ضد د دعوې په متن کې ادعا شوې چې هغه د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د ځان په اړه د منفي معلوماتو د خپراوي په مخنیوي سره د انتخاباتو قانون مات کړی دی. ټرمپ د امریکا په برحاله او متقاعدو ولسمشرانو کې لومړی کس دی چې جنایي تورونه پرې لګېدلي. د ټرمپ مدافع وکیل ټاډ بلانچ بیا ویلي دي چې تر پایه به د ټرمپ دفاع ته دوام ورکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې
در دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
بیلابیلو سازمانونو په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو مهماتو پرشتون چې هر کال د زرګونو افغانانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي اندېښنه ښودلې. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي هر کال سلګونه افغانان د ماینونو او ناچاودو مهماتو له کبله اغیزمن کیږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي له 1999 کال راهیسې په افغانستان کې نږدې و 5000 ملکیانو ته په دې ډول چودنو کې مرجوب لاوختي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف بیا ویلي دي ماینونو او نورو ناچاو د توکو تر ډیره ماشومانو ته مرجوب لاړولې او په کار ده چې د ماین پکې د هڅو ملاتړ وشي. د هم په دې اړه نور تفصیل.
بیلابیلی نړیوالی ادارې وایي له لسیزو هڅو سره سره له تیرو جګړو پاتې ماینونه او نور ناچاودو مهمات لا هم په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. د سره صلیب نړیوالی کمیټې یا آی سی آر سی پرون ویلي په افغانستان کې هر کال د ځمکني ماینونو او نورو ناچاودو وسایلو په چاودنو کې سلګونه کسان قرباني کیږي. د سره صلیب نړیوالی کمیټې پرون په خپل ټویټر لیکلي یوازې په 2022 میلادي کال کې د ماینونو او نورو ناچاودو مهماتو 455 چاودنې سوي او 915 کسان یې وژلي یا یې هم ټپیان کړي چې له ډلې یې 9% ملکیان او 45% ماشومان وو. دغه کمیټه وایي د دوی رضاکاران د غموونکو پیښو د مخنیوي لپاره د نارینه وو شوزو او ماشومانو په هوای زیاتوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف هر کال له جګړو پاتې ماینونه او نور ناچاو د مهمات د سلګونو ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. د ادارې له نور شریکانو او بیلابیلو لورو غوښتنه کړې چې د ماین پاکۍ د هڅو او د ماینونو د خطرونو په اړه د پوهاوي او د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا وچا وایي له 1990 میلادي کال راهیسې نږدې 5000 افغان ملکیانو ته د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په چاودنو کې مرګ ژوبلا وشته ده. نور محمد د کندهار هلمند پر لوی لار د ناچاو د مهماتو په چاودنه کې ټپي سوی دی. پرون سه شنبه د اپریل 3 د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوی نړیواله ورځ وه. د طالبانو چارواکو پرون کابل کې په دې مناسبت ویلي چې تیر یو کال کې 100 کیلومتره مربع ځکه له ماینونو او ناچاو د مهماتو پاکه سوې ده. د ام ډي سي په نوم د ماین پاکۍ د موسسې مشر شهاب الدین حکیمی ازادي راډیو ته ویلي هر میاشت د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په چاودنو کې له 130 تر 115 پورې کسانو ته مرګ ژوبلا وړي. افغانستان کې زیات ماینونه د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل په کلونو کې ځای پر ځای سوي، خو تر هغه وروسته کلونو کې هم بیلابیل ماینونه کرل سوي. ځینې ناچاو د مهمات دغه صفات دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
لکه په خبرونو کې مهم چې واوریدل، ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو کارکونکو ته امر کړی چې پر روانو دو ورځو کې د خپلو دفترونو ته نه ځي. ملګری ملتونه وایي چې په ټول افغانستان کې 3300 کارکونکي لري چې 400 ښځینه د مامورینو دي چې د ملګرو ملتونو په اړوندو دفترونو کې کار کوي. ملګرو ملتونو دا اعلان وروسته له هغه کړی چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د راپورونو له مخې د طالبانو چارواکو د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما کارکونکو ته په ننګرهار ولایت کې ویلي دي چې خپلو دفترونو ته نه ځي. یو شمیر شنونکي وایي په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د ادارو د ښځینه کارکونکو د کار مخنیوی به په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې نورې هم اغیزمنې کړي. په راپورونو کې ویل شوي چې د طالبانو له دې بندیز وروسته یوناما په ټول افغانستان کې د خپل خزینه کارکونکو لپاره امر کړی چې تر بلې خبرتیا پورې د پکورونو کې پاتې شي. په دې اړه نور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
په افغانستان کې ترنجونو او شتو د طالبانو د فشارونو او محدودیتونو په دوام کې دا وارد ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي چې په ننګرهار کې د شزینه کارکونکو د کار مخنیول شوی دی. یوناما پرون په یو اعلامیه کې ویلي اوسنیو چارواکو ته وایي چې د ملګرو ملتو ادارې له شزینه کارکونکو پرته د ژوند ژغورنې مرستې تر خلکو نشي رسولی. عزت الله پیژان چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له بیلابیلو ادارو سره کار کړی وایي د طالبانو دا اقدام د بشري مرستو د رسولو چاري نور هم اغیزمنوي.
دغه ډول کړنې او پیښې په افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی ادارو پر کارونو باندې ژور اغیز کولای شي او آن د دې خطر هم شته چې د یوناما په څیر نورې ستري ادارې په افغانستان کې خپل کارونه ټکنی یا پر مخ ودروي.
په همدې حال کې ځینو خبريالانو خبر ورکړي یوناما د طالبانو له تازه پریکړې وروسته په ټولو ولایتونو کې خپل شزینه کارکونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې دي په کورونو کې پاتې شي. د 2021 میلادي کال په دوبی کې د جمهوریت نظام پر سقوط او د طالبانو تر بیا واکمنې وروسته طالبانو پر شزو او جنو خورا زیات محدودیتونه لګولې دي. شزې په هانتونونو ته لا تاګه منه شوی په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو او جنو پر کار بندیز لګول شوی. شزې پارکونو ورزشي کلبونو او عمومي حمامونو ته نشي تللی او جنې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم راګرځول شوی دي. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم کله چې په 13 دسمبر میاشت کې شزی او جونی په غیر حکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع شوه د خیریه کارکونکو په وینا په افغانستان کې اړو شوته د بشري مرستو رسولو کار خورا سخت شو او ممکن تمویلون کې د خیریه پروګرامونو له تمویل لاس واخلي. ملګرو ملتو ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 3 لک کسانو ته ورسی شي. د طالبانو له دغه بندیزه په لومړیو کې د ملګرو ملتو او ځینو نړیوالو سازمانونو شزینه کارکونکو مستثنا ګڼل شوی وي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال په 13 جنوري میاشت کې اندیشته شو ولې و چې د طالبانو چارواکي شایي په بل پړاو کې په نړیوالو سازمانونو کې هم د شزو پر کار محدودیت ولګوي. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم د طالبانو پر تازه اقدامې د دوی د بیان نظر وغوښت خو هغه په دې اړه سم د لاسه د تبصرې لپاره ونه موندل شو.
قدر من اوریدونکو شیبا ورسته د ازادي رادیو مجله پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې و ورسته مرکه لرو. طالبانو له هم د ماشومانو د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متي ولا ویسا لبند نه دی خوشی کړی. متي ولا ویسا د وری په اومه د کابل په خوشحال خان مینه کې د طالبانو د استخباراتو د کسانو لخوا ونیول شو. زما همکار د قلملار ټولنې له غړي زرلخت ولی سره پر همدې موضوع برکه کړي او په سر کې تر پوښتلې دي چې ویسا او د په څیر نور فعالان ولی نیول کیږي.
د متي ولا ویسا نیول زما لپاره قطن د منلو وړ نه دی ځکه زه ویسا صاحب له ډیر وخت نه ول ډیر مودې نه له نږدو نه پیژنم. زما ګران همکار پر قلملار کې وو او زموږ ټولو غږ د قلملار اساس او بنسټ پر همدا درس او تحصیل او تعلیم دی پر قلم دی. ویسا صاحب همیشه او همیشه یو غږ درلود صحه د درس غږ او هغه دا غږ پر ولسونو په خلکو په لرې پرتو سیمو کې تللی دی او دا غږ تر ټول خپل قام قبیله خلکو خپل ځوانو سپینګیرو کوشنیو رسولی دی. سه زموږ د وطن هر یو ماشوم جلی هلک خور مور د درس د تحصیل د تعلیم حق لري او دا موږ باید زمينه ورته مساعد کو. زما په ان د 10 خلکو نیولو په مشخصه توګه هغه کسان هغه مدني فعالان چې درس او تعلیم لپاره کار کوي کوم څه چې زموږ د اسلام بنسټ پرې ده زموږ د کلام الله اولین حرف اولین کلمه لمړنی غږ پر رسول الله مبارک باندې د درس د اقرا ویلو یعنی ووایا ولولا. نو د داسې مدني فعالانو باید ملاتړ وسي، باید د هغې لاسنیونه وسي، هغوی سره نورم زمینی اور مساعد سي، نه داسې ونیول سي. داسې مدني فعالان ویسا صاحب د خپل خاورې لپاره کار کول، د خپل خلکو لپاره کار کول، هغه یو نن پولیټیکل هیڅ سیاسي اړخ دغه کارونه نه درلود، هغه هم دغه یو کار کول پر جمهوریت کې او پر امارت کې. موږ نه باید د هغې په کارونو کې خنډ ایجاد کړو، برعکس هغوی سره مرسته وکړو تر څو پورې د هغې دا غږ د تعلیم او د تربیې غږ د وطن په هر یوه سیمه پروتو لري اوږدو سیمو کې ور ورسیږي.
ستاسو نظر څه دی چې طالبان ولی هغه کسان چې تعلیم د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوي نیسي یا هم ناوړه چلند ورسره کوي؟
زما په اند طالبان باید پر خپل دغه پالیسي کې تغییر راوړي تر څو نړیوال نړۍ ته هم وښيي چې په افغانستان کې هر څوک پر آزادانه توګه خپل فعالیت سرته رسولی شي پرته له کوم ډار او یا خطر او تهدید نه. خصوصا هغه مدني فعالان چې د دې غږ د تحصیل د درس د پوهنې لار ده، ځکه بیا هم ورته اشاره کوم دا زموږ د دین اساس او بنسټ دی. او د دې تر څنګ موږ باید نړۍ ته هم وښیو چې افغانستان مخ پر ښه کېدو روان دی. داسې مدني فعالان کولای سي چې خپل ځان ته، خپل ولس ته، خپل خلکو ته کار وکړي او طالبان هم حامیدی یا ملاتړ کوونکی دی تر څو طالبان وکولای شي هم د ملت سرونه لاسته راوړي او هم اعتماد او باور د نړیواله ټولنې هم ترلاسه کړي.
تاسو له نړیوالو څه غواړي چې په دغه سیمه ورته کې دوی باید څه وکړي؟ آیا دوی پر طالبانو فشار راوستلی شي؟
زما غوښتنه د نړیوال نړۍ نه دا ده چې هغوی طالبان پر دې باندې پوه کړي او له داسې فشارونو نه کار واخلي چې پر هغه کې د یو افغان او د یو مدني فعال حق او حقوق تامین وسي، نه داسې فشارونه چې پر هغه کې برعکس حالات نور هم ترینګلي کې افغان ولس لپاره او نور هم د افغان ولس حق او حقوق فکر پایمال شي. زما خواهش د نړیوال نړۍ نه، د اسلامي نړۍ نه، د بشري نړۍ نه دا ده چې ټول یو ځای شي د افغانستان پر نوم کوم جغرافیه سي ده پر دې پاک لاسو چکړي فکر وکړي او پر دغه شرایط کې سي زما ولس، زما خلک، خصوصا افغان نجونې سکه په قرار لري د دې وضعیت او حالت ته تغیر ورکړي تر څو هر یو افغان، هر یو ماشوم خور می او کولای سي سي خپل درس، تعلیم، تحصیل مخه ته یوسي او هر یو افغان لپاره حصه ازادي او امنیت د دې تضمین اوسي. ډیر مننه.
د قلملار ټولنې غړي زرلخت ولی وچیل ازادي رادیو سره خبرې کولې. د هم قدرمن اوریدونکو په پای کې د ازادي رادیو مجلې پروگرام چې احمد شبر چمتو کړای.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم پدې خبرونه کې مولدي خبرو چې په کندهار کې و ځوان د کوچنیانو لپاره درې کتابتونونه جوړ کړي.
کوچنیان راځي د لی مطالعه وکړي او د مطالعه ترڅنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په خوښ کې وړل ځوانان چې شپږ کتابتونونه تر اوسه جوړ کړي د ووم کتابتون د جوړېدو هڅه کوي.
وګون پورې پیوې ډلې پورې پیوې نظرې پورې نه محدود وو. نو دیو شي ته هم نه ګورو، مثلا هر کتاب باید کله کول ولي.
دا شعر درته لرو.
غرما په سحر واخلا د کاروان دعا در واخلا دا وطن خو یې غزل کړه لویا خدایا لویا خدایا.
دی وقاموس لمؤلف سره شخید لایم
دک تقریبا 5000 نارجو لغات چې هغه پښتو تجربه شوی
دی او شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ مو په نورستان کې یو باندې تورولو.
Thank you.
کندهار کې وځوان پر زکار ډول مشمانو ته د شارپ بلا بلو سیمو کې درې ځانګړي کتابتونونه جوړ کړی دي. دغه کتابتونونه شاوخوا 3500 جلد د مشمانو د مطالعه لپاره ځانګړي کتابونه لري چې مشمان دغه کتابونه د مطالعه لپاره خپل کورونو ته وړي او ورسته بیرته کتابتون ته راوړي. نور تفصيل زموږ د همکار پراپور کې.
دا کتابتون د کندهار ښار د لومړی حوزیاړ باندې چونې پسمه کې د هغه درو کتابتونونو له جملې دي چې د ماشومان لپاره ځانګړي شوی. دا کتابتونونه دلته د ماشومان په منځ کې ناس ځوان احمد سجاد سروري پر زاکار توګه جوړ کړي چې هر ورځ ورڅخه په اوسط ډول 300 ماشومان د مطالعې لپاره کورونو ته کتابونه وړي. شاغلی سروری وای هدف ماشومان د کتاب مطالعه ته چول دي او له ماشومتوب څخه د مطالعه سره د هغوی بلت یاده
موږ په شار کې شغنی کتابتونونه لرو خو بدبختانه از موږ د کوشنیانو یا د تنکی ماشومانو حالت تګ یو څلور معلومیږي نو د یاده لپاره موږ وګورستل چې په شار کې داسې کتابتونونه جوړ کو کوشنیان راسي د لې مطالعه وکي او د مطالعه ترڅنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په دې درې واړو کتابتونونو کې د مهال 3500 جلد د ماشومانو ځانګړي کتابونه سته چې ماشومان یې کورونه ته وړي او تر مطالعې وروسته یې بیرته کتابتون ته راوړي. نور الله او زهرا په دې خوشاله دي چې په وړیا توګه خپل د خوښې کتابونه ترلاسه کولای شي.
درې میاشتې کېږي چې زه دلته راځم او کتابونه لولم. نن چې کتاب واخلم بل ورځ یې تر مطالعې وروسته ورسپارم. ډېر خوشحاله یم چې دا امکانات راته برابر شوي او کله چې کتابونه مطالعه کوم په درسو کې راسره مرسته کوي او نوي داستانونه زده کوم.
خوشحال یم چې دغه کتابتون ته راځم، کتاب اخلم او کور ته وړم او تر مطالعه وروسته یې بیرته راوړم. له دې کتابونو ډیر څه زده کوم او بیا کولای شم چې نورو ته یې تشریح کړم.
دا کتابتونونه په هغو غنمیشتو سیمو کې جوړ شوي چې د ماشومانو لاسرسي ورته اسانه دی. د ماشومانو والدین نیاز محمد او نثار احمد وایي اوس ماشومان تر بیا ځای ګرځېدو کتابتونونو ته ځي او د مطالعې لپاره کتابونه راوړي.
د زموږ سنگ ته چې رسېر دی دا د لارې سره دی په هیله دا د دې لپاره ډېر ښه کار دا د دې د ذهنو لپاره او د دې د پرمختګ لپاره یو لار ده چې دی دا څخه استفاده کولای شي.
او زما دوه ماشومان دي دغه ماشومان مې د دې ورته ډېر ګټه ځنه اخیستې ډېر روشانه سوي دي په کتابو باندې په خوانه په دې اوس مکتب هم ځي مدرسې هم ځي مګر په دا ځای باندې چې دا مطالعه کوي د شپې نه نو به خډر شي استاسو وي.
په کندهار کې د عمومي کتابتون په شمول یو څلور درې سلويش کتابتون نهسته چې ډېرې خصوصي او یوازې تر کندهار شهر پورې محدود دي.
په کندهار کې د ماشومان لپاره ځوان فعال احمد سجاد سروري درې کتابتونونه جوړ کړی دي. له کندهار به خوست مخ کړو. په خوست کې وړل ځوانان له څو کلونو راهیسې خلکو ته د مطالعې لپاره وړیا کتابونه امانت ورکوي. د ډلې تر اوسه د خوست په مندوسی لکن ګربز نه د شاکوټ سپیرا او مساخیل او لسالو کې کتابتونونه فعال کړی دي. اوس غواړي چې خپل ووم کتابتون هم جوړ کړي. د دوی اکثر غړي د خوست په مرکز کې وي خو په دې شهر کې د اطلاعات کلتور ریاست په چوکاټ کې هم کتابتون شته او د شیخ زاید پانتون هم لوی کتابخانه لري. نو په خوست کې د ځوانانو خپل کتابتون نه دی فعال کړی. خوای چاغو خلکو ته په خصوص کې کتابونه د لوستلو لپاره سپاري چې له دوی څخه کتاب غوړي او بیا دا کتابونه دوی خپل کتابتونونو ته چې په ولسوالي کې دي استوي. د دوغو خصوصي فعالانو په ډله کې یو هم طارق وزیر دی. له دوی څخه به واورو چې څومره کتابونه تر اوسه د خپل ووم کتابتون لپاره راټول کړی دي.
دا د بود ونی مسو خو کتابونه دي.
څه ډول کتابونه دي په دې کې چې تاسو راټول کړی؟
او په دې کول کا تر ډیره د کتابونو دی خلکو مرسته ده. نو هغه د ذوقونو طبقاتو مختلف ذوقونه دي. مثلا تا د بیات ولې زپل سپل ولم بل رو په هنل ولې نور څه د خپل ذوق کتاب ډلې کوي او هغه خلک د کپیو ګون پورې پیو ډلې پورې پیو نظرې پورې نه محدود وو. نو دیو شي ته هم نه ګورو. مثلا هر کتاب باید خلک ول ولې
دې لپاره چې دا کتابونه خلک تاسو ته درکوي وړیا یې درکوي. نو چې وړیا یې درکوي نو بیا خو تاسو لپاره سخت ده چې تاسو خپل ذوق پکې مراد کړئ. نو هر چا باندې کوم کتاب زیات وي او یا کوم کتاب لوروي هغه تاسو درس پاري.
هو بالکل انداز ده چې مثلا څوک څه ډول کتابونه وړي خو دې کې دا وي چې یو خدای دې ملګرو ناس چې کیږي په دې کې کومې پیسې تلیږي ډېره برخه کتابونه په دې باندې خپل کیږي او ترڅنګ ځینی خلک مثلا نقدی مرسته وکینو پخې کې هم داسې څه ونخرج مثلا د نن ورځې ضرورت وي او تر ډیره غو مینوال ولري. یو خدای مثلا ډیره چې بنه وی جراب ان تل وصول هم نردي نو د سبونو د خوځینه خلاصي چې مجبوري مثلا څوک ډلې در کې واپس کولای نشو خو تر ډیره ملګری هم څه کوي چې دا څخه کتابونه واخلي او چې څوک ورته رجمنو کې مثلا زه درته کتابونه ډلې کوم نو د خپل نمونه ورته ولګي چې دا کتابونه راکې.
تاسو ویل چې تاسو ملګری په خپل کې هم په پیسو باندې کتابونه اخلي نو تاسو خو ځوانان یاستئ دا څنګه د کومره پیسې سره غونډولې شي چې بیا سره غونډ کې او بیا کتابونه پی واخلي؟
او دا خو دومره پیسې دی هم نه ځکه په میاشت کې وانه سلرو نو هر ځوان د دې څخه ځوانان کاروبار لري ځینې چې کاروبار نه لري مسلین یې د کونټي او هم دومره یو ځان د مثلا لري خپل د مخارچله پیسې هم دا کار کوي مثلا د دنیا څخه 100 افغاني 200 افغاني په خوښه کې دا رټلېږي او بل غړي ډېر تقریبا دیش کسان یې چې 100 افغاني شي 3000 افغاني کې چې دا کشي کتابونه خپل کې جو ډېر په دې کې دا چې مثلا هغه
دا اوم کتابتون چې تاسو پرانیزی دا په ځایم ورته تعین کړی دی تر اوسه پورې؟
نه ځایم ورته نه دی تعین کړی په هغه چې کله کتابونه پوره شي نو بیا مشوره هم کېږي او بیا تر ډېره هغه ولسوالۍ ته ارزښت ورکول کېږي چې خپل هغه خلک ډېره غوښتنه ولري او کوم ښوونځی وي مثلا هغه زده کوونکي لیوالتیا ولري د ولسوالۍ خلک لیوالتیا ولري او تر ډېره داسې څوک وي چې مثلا هلته د کتابونه وساتلی شي کتابونه منظم خلکو ته ورکړي بیرته ترې راټول کړي چې هغه د کتابونو د ځای کېدو مخه ونیول شي نو داسې یو ولسوالۍ ته ارزښت ورکول کېږي.
د روژې مبارک په وخت خو طبیعي خبره ده چې دغه رقم فعالیتونه یو څه ناڅه پټ شي. څه اټکل کوي چې تر اختر وروسته ممکن تاسو دا ووم کتابتون پرانیسئ؟
بالکل دې ته ډېره قهیره ده.
د کتابتونونو د پرانیسلو په برخه کې خو تاسو ستونزې نه لرئ؟ یعنی خلک درسره موافقه کوي؟
هو داسې خاص مشکل نه وي. مخالک مثلا هر ولسوالۍ ته ورته موږ تر ډېره کار بیا له مکتب سره یو مکتب پلن تقریبا 15 خواوشه شاګردان لري. د دولتي استفلا ډېر تعداد لري نو خلک هم وي مرسته کوونکي هم وي. د ولسوالۍ خلک هم په غونډو کې ګډون کوي. لکه ډېر شاعران هم دي هلته مشاعره کېږي نو خلک ډېر خوشحالېږي او هر کلی موږ بل داسې چې نن سبا اقتصادي حالت ډېر خراب دی که نه نو یو عامه کتابتون یو چاته مخ کتاب رسول نو دته خوشحالېږي هر کلی ته کوي ډېر.
له طارق وزیر څخه مننه. د اتلسمې پېړۍ نامتو انګریز لیکوال او شاعر والټر لاندور وایي په هیڅ شي کې دومره خوند نشته لکه په کتابتون کې چې په یو څه پسې ګرځي.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې د نارویجی پښتو قاموس له مؤلفه طارق بسګر سره شخېدلایم خو سمدستي د پیر محمد کاروان یو مستانه غزل.
د خلوت ملنګا پاچا نوې ورځ در سره بیا یا د خوشحال دیوان درواخلا د نوروز غزل وایا مړ دمر مو ریګا پر ګلون ور ګډېګا لپیالو دې کتو بادا د ساقي سترګې خوستا یا زندگی خوګه کتلخه ید مست مولانا بلخه د سخی جندا پروته کولاڑا خپر ځایا چپ مستا گڑا درومی دخ کلا ورشو بمومی زد خدای د مین سپونسا پاس پتور کے رما پیایا غرما پسحر واخلا د کاروان دعا در واخلا دا وطن خو یہ غزل کڑا لویا خدایا لویا خدایا دا وطن خو یہ غزل کڑا لویا خدایا لویا خدایا د خلوت ملنگ پاچا نو ورځ در سره بیایا د خوشحال دیوان در واخلا د نوروز غزل وایا
بشیر محمد کاروان څخه مننه. په تیرو دوه لسیزو کې د پښتو ژبې په ډیرو مهمو چاپ شویو آثارو کې دا درې کتابونه شایي وشمیرل شي. یوې د جرمني پښتو ژبې قاموس دی چې ډاکټر اکرم ملک زی تالیف کړی، بل فرانسوي پښتو قاموس دی چې ډاکټر اکبر وردک تالیف کړی، او دریم هم نارویژي پښتو قاموس دی چې طارق بزګر تالیف کړی دی. دا سجی راډیوي مجلې په تیرو خپرونو کې مو د شاغل یو ملک زی او وردک نظر اخیستی و. اوس په د نارویژي پښتو ژبې د قاموس د مؤلف محمد طارق بزګر نظر در سره شریک کړو. دا قاموس په 2020 کال کې چاپ شو. دا شاغل بزګر نه په واورو چې څومره کلمات یې پکې راغونډ کړي دي.
د تقریبا 5000 نارویژي لغت چې هغه پښتو ته ژباړل شوی
دی. کومو الفاظو دا خوري کلمات دي، کومو الفاظو د ژباړې په وخت له ستونزې سره مخامخ شوی یاست؟
دلته کله چې انسان یو خو نظری وخت یې هغه انسان چې کله عملی برخه ته داخل شي، بیا پوهېږي چې فاست شته دی. داسې څوک ژبه کې چې ما زه ته متوجه شوم، بعض شیانو چې نارویژي په ژبه ډېره غني وه، برعکس بیا موږ په پښتو کې نه درلودل، یا بعضې ډېر شیانو چې پښتو کې موږ درلودل په نارویژي کې نه و. د مثال په ډول زه به دوه شیان یاد کړم. مثال موږ وایو مایی یا کب، یو یا دوه درې نومونه شاید ولرو، ولې ناروی کې 1500 نومونه دي د کبانو لپاره. زه بیا مشکل ماته زه دا څنګه ترجمه کړم؟ اوس باړم چې هر شی هر ناروی لغت ته د مایی نوم ته زه کب ولیکم یا مایا ته ولیکم، خو هغه نه کړم. بیا هم کوشش وکړه داسې لارو ته پیدا کړم چې عکس پیدا کړم، یعنی لیدونکی لوستونکی هلته د عکس فرق باندې پوه شي چې دی مایی د دې نوم د فلاني یا د بل مخکني نوم سره څه فرق دی.
لویا سره کله لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، اسپونه په ډکشنریو کې ستونزمن وي، او ناروی د دې له خاطر چې کلونه کلونه تر اوسه پورې د کب سوداګری سره ډیر سروکار لري، و بډیر لري، کبان ډیر لري، نو نمونه هم ډیر ورته لري. لکه عربان سي د وشانو نمونه ډیر لري، په سلګونو نمونه لري. لیکن د دې ترڅنګ د فیلونو د ژباړې په برخه کې هم ستونزه شته، ځینې شیان ممکن په نارویژي ژبه کې تغییر ولري.
بله، او دا غشته وړې ستونزې خو ما تر ممکن هدا کوشش کړی چې دا یو څه ته پیدا کوم چې لوستونکي وکول شي په اسانه باندې پوه شي چې مطلب څه شه دی، معنا څه شه دی، څه مطلب ته باید وختل شي.
د مثالونه د جملې په شکل هم تاسو ته راوستي دي وضاحت لپاره؟
نه هغه نشته، ولې په د بل چاپ لپاره اوس بیا هم زه په همدغه قاموس باندې کار کوم چې د الله پراخ شي کې بیا جملې شته. د مثال په توګه باندې مثالونه باندې یا د جملې په شکل واضح شوی دی، او په عین وخت کې په نارویژي دری قاموس باندې چې هغه بل قاموس دی نو په هغه باندې کار کوم. په دواړو کې دغه شته، جملې شته.
د قاموس د تدوین په وخت مو په کومه مراجعه باندې اتکا کړی؟
دلته یو لوی نارویژي علمي اکاډمیک منبع ده، نو کله چې باید د کمیسټنز سره مخامخ کړم هلته مراجعه کول او د لغت اصلیت یا پاکي هم پیدا کول چې دا صحیح دی که نه دی.
او څنګه نیت مو دی چې دغه قاموس د نارویژي پښتو قاموس په آنلاین ډول باندې هم تاسو خپور کړئ؟
بله، او اوس ما مخکې یادونه لاندې یادونه وکړه، اوس په همدغه قاموس چې لا پراخ شي او هدف دا ده چې 15,000 تر 1,00,000 لغاتونه دغه ورسیږي، نو کله چې دغه چاپ ته تیار شي په عین وخت کې موږ په دې باندې کار کوو چې یو اپوت خاص ځانګړا پورته جوړ شي او د انټرنیټ له لارې یا ډیجیټل په شکل باندې مینوال ته وړاندې شي.
په اروپا کې په تیرو څو لسیزو کې یو څو مهم قاموسونه ست چاپ شوي دي. ستاسو د دې قاموس ترڅنګ جرمني پښتو قاموس دی، فرانسوي پښتو قاموس دی چې کوم ماته معلوم دي، لیکن د جرمني او د فرانسوي په برخه کې دا هڅه هم روانه دي چې بلې ژبې پښتو ته راوښبړي. یعنی تاسو دې برخه ته توجه کړئ چې له پښتو نارويشي ته
پښتو نارويشي ته هغه بیا وروسته پروژه زه د یو مشکل سره مخامخ یم. که ما د ځینو دوستانو سره خبرې کړې چې تقته من کوله شو د پښتو حروف د الف ب په حساب باندې منظم کړی شو، برعکس دا اوس په لاتیني ژبه کې اسان دي، ولې په پښتو کې ماته نه دي معلوم نشته، او په راتلونکي کې بیا ژوند وخت حتمن ولې نه.
له طارق بزګر څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته لنډه کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله. پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
د ځوان کیسه لیکوال اسماعیل کریمی د لنډو کیسو یو ټولګه د شیطان عینکې په نوم چاپ شوې ده د دوه په نوم د دوی یو لنډه کیسه لدوی څخور
یار خیرات ته ډیر خلک راغلی وو ملک اسد خیټ لاس راخت سری وخوځاو وې خان احسان الله خان او لا زاهد د ټولو خ قدر وک ملک صاحب د جمعات لپاره د زمکه پاړه زاهد څو ویل هغه د جمعات تړنګو دیوالونو ته وکتل د څنګ پټی غنم ورته نوی ټوکی دلی وایستې دل مخ راو ګرځاو زاهد نو کړه داسې د خیر کارونو کې نه وایي وې مانلنو هغه د واسکټ لجی بلاس راو وست په ډډ غږی وای شل بوجه سیمټ هم ومنل ولا بشکا تیر ورځی هم د کندې کور ته غړی او وړو لیګلی وو ملک صد سر وخزاوه سې و نه وایل دوانه راهی شو دونه په لوڅ خاخونو مرغان زړن سر نه ناست د کورنو څخه تور لګی پورته کېدل د غواغان او میګو خلی په بوسو کې ختاتل اول مر ورو ورو ټټیده بخار یو کې نوی دړی کې خودل شو زاهد درسته سلام وګرځاوه پګیری لاسونه راخکل پنه کریزو سرڅو ویختې په ګوتو کې ونخته ګونځ لاسونه یې لپکړ سر یې وزړې شونډې وخزیدې او تور رنگ مخې تور ځخه لورا یې نه ښکارېده کټ استر یې وغړول پورته یې وکړه خدایا واړم د خپل تقدیر پانی ولول دا سپوږمۍ وړانګې له کړکې خونې ترانن وتی وي د دې پسپینو جامو لګیدلې د وګده بدن او وګدي پوز سیوري په دیوال پلان ښکارېدل د زناور واویلا اوریدل کیدله د ساعت ستنی یوې تنې د ښکارېد باد پانګړ کې ګر تاوید د دروازو په پردو کې را ټولېد د بیا هیلو رحمان ربا واړم پوشم چې څه ډول تقدیر لرم خبرګون ونه لیدل شو وګګونې کوم غک حس نک په تمه پات شو د کټ د بازو چنګا شو خزې پر اړخ واوخته ته د سترګو له کونجه د خونې په غولې ویدو ماشومان ته وروکت نور زنده و نشکره بیا د هیل تکرار وکړه مهربان خالق مخلوقا خپل غفتن استا وسی در بار ته ارزو په بخاری کې د سزیدل دړي سکروټې تور سترګې به خول دا ځل خبرګون و نه زنده پر دې په حرکت راغله د کډکیو د خخو لړزه شو رڼا خونې ته داخله شو ناشنا جسمی ترلو د تروسه دا ډول جسم نو لیدل د شوند را پای حس کړه لاسونه یې په پنډیو ټینګ لرنا غږ راو تاسو ته حکم کیږي چې سترګې مو پټې کړئ لبیک ستاسو غوښتنه واورېدل شو مګر لوستل ستاسو په ګټه نه دي لطفا بنالیدلی حالت یې ومنئ زاهد زړل وای غوښتلې جرأتمندانه وغږېد مګر د حالت څخه متاثر ښکارېده ورو یې غږ راو پرېږدئ چې ویل ولم نور څه غواړئ پر خپل حال راضی نه یاست غواړم نور هم ښه حال ولرم ولې غوښتنه د تقدیر د ښه کېدو نه ده تر لوستو وروسته یې شاید ولرم مخکې یې هم غوښتلی شئ په غوښتلو ځان نور ستړی احساسوم خپلې غوښتنې ته مو فکر کړې داسې یې تم کړ لکه څوک چې ته منډې راوګرځې چوپو داسې ښکارېده چې په خپله غوښتنه ژور فکر کوي په پښیمانه لهجه یې زیاته نو تر کله به د تقدیر د لاخ کېدو لپاره زارۍ کوم تر کله چې خالق د مخلوقاتو راضي شوی نه وي خپله غوښتنه به ترلاسه کړای شم چوپتیا شوه باد آرام ښکارېده ده د رڼا تیزوالی حس کړ غږ یې واورېد تقدیر لیدل کېدلی نه شي خو څه تقدیر بدلیدلی خو کېدلی شي څنګه کولای شئ سترګې وغړوئ د سترګې وغړولې یوه خوا او بله خوا یې وګرځولې د خونې چت ته نږدې یې رڼا ومونده د دعا کلمې په څیر مجسمه وه ورو ورو تتېدله ته چې تر څو خبرو ته ځان جوړاوه رڼا له خونې وتې وه
ا
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د نورستان په مرکز پارون کې د افغان تور شرکت لخوا د سیلانیانو لپاره غنی اسانتیاوی چمتو کیږي. د شرکت د پارون په سین کې د برېښنایی کشتی او چلولو لپاره ولایت تشپش کشتی سپارلې دي. همدارس به سشکل د غرونو ترمنځ زنګوګانو ته جوړېدو کارونه پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان چې په طبيع کلاګانو مالامال دی په تیر حکومت کې د ژوو د خوندي چاپیریال او د ملي پارک په نوم اون مول شو، خو هغه محل پکې د سیلانیانو لپاره کومې اسانتیاوی نوی چمتو شوي. اوس د یاد ولایت چارواکي وایي حکومت یو شمیر پانګوال هڅولي چې په نورستان کې سیلانیانو ته د هوټلونو په ګډون یو شمیر اسانتیاوی برابرې کړي. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته ویل
د برخې ته د دولت توجه زیاته شوې ده چې د هغې له جملې خلک تشویق کړي چې دلته مختلف هوټلونه ایجاد کړي د سیلانیانو لپاره سہولتونه رامنځته کړي.
حق بیان وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت خپل هم په پارون کې د ګرځندویانو لپاره د بیلابیلو سہولتونو چمتو کولو لپاره مټي را بډوهلې. چیل یو غره بل ته د هوایي زنګوګانو جوړول او په سین کې د چکر وهلو په خاطر د برېښنایي کښتۍ او لیګلې سرګندې بیلګې دي.
کوم غرته چې زنګو جوړیږي هلته پارک دی، ډېر لوی ساحه ده، د کرکټ میدان دی او دارنګ فوټبال میدان دی. قدرتي دغه ساحه ته چې ښکلا ډېره زیاته ده زنګو ترتیب کې نیول شوې ده چې اجتماعي او تخنیکي سروې هم ترسره شوي، وروسته ډیزاین لپاره مرکز ته استول شوې ده. بل دلته چې یو ډن لرو د مرکز مربوطه ساحه کې سیلانیانو د تشویق او دغه ساحه ته راتګ د تفریح لپاره کشتیګان چې دا عملاً راورسید ان شاء الله تعالی چې څو ورځې پس په دغه افتتاح کیږي او بلدا چې د سیمې خلکو لپاره هم یو د سیاحت خبیل کوي.
د نورستان اوسیدونکو هم په دې خوښ دي چې د ولایت د پرمختګ او سیلانیانو ته د سانتیاو برابرول لپاره هڅې پیل شوې دي. د یاد ولایت اوسیدونکو خالد افغان
مرکز پارون کې سیلانیانو لپاره زنګوګانې یو غر نه بل غر کې نخلول کیږي. بل هغه ډن چې مرکز پارون کې شتون لري هغه لپاره افغان تور شرکت واته دانه کشتی منلای. ټول نورستانیان خصوصي او دولتي شرکتونو نه دا خواهش کوي چې په نورستان کې داسې آبادی لپاره ګام واخلي. نورستان یو ښایسته آب او هوا لري، طبيعي ځنګلونه، طبيعي چمنونه لري او ښایسته ښایسته سندونه لري. نورستان کې دوه شیان نو کمه منګ ډیر لرو، یو د سړک کمای او بل د سیلانیانو لپاره او خاصتا مرکز پارون کې هوټل.
د نورستان مرکز پارون ته په داسې حال کې سیلانیانو لپاره سین کې د چکر وهلو په خاطر برېښنایی کښتۍ لیګل کیږي چې یاد ولایت پریمانه او به خولي ځنګلونه، چمنونه او پزړه پورې هوا لري چې په دې ورستیو کې ورته د ګرځندویانو پام ور اوښتې دي. خو ورته غزیدلې سړک د موټرو لته راته غوتله او خلک ستونزو سره مخ کړی دي.
د نورستان لشکلاو نه لري کیشو د دې ولایت په وامه ولسوالی کې یو لارغونی باغ په نغو ساتل کیشي. په پخوانیو زمانو کې چې بچا لنغي سرغړونه وکړه د مرګ سزا به ورکوله او لوی وحسک کمره به تیرې کونکي لاندې غورځوه. اوس دا سزا نرمه شوې ده خو خلاصه شوې نه ده. په دې راپور کې سره دی باغ تزو.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې لزرګونو کالو لرغونی باغچه د اندربن په نوم یادېږي. په کې د غوزانو، انګورو، مرخنۍ او د نورو میوو په زرګونه ونې ولاړې دي چې هر کال د ساتل لپاره قومي ناغه لګول کیږي او ورته ناغچین ټاکل کیږي. د غزوانان یا ناغچین دنده لري چې له ناغي سرغړون کې پیدا او شورا ته ماری فکري سوتري د ناغماتي پر مهال چې د میزان په میش کې ترسره کیږي جرمانی راټول کړی. د وامای قدیم کلی اوسیدونکو محمد میران ازادي راډیو ته ویل د ناغو او قومي تړو په وسیله د باغ ساتلو دود ورته له هغه وخت ورپاتې دی چې نورستان د کافرستان په نوم یادېده او نیکونه اسلام نه منلې. د هغه په وینا چې د کفر په وخت کې لناغه سرغړون کې ته د مرګ سزا ورکول کېده او د پروګرام په نوم ل یو حس کمر څخه بلاند غرزول کېده.
کوپر پوخ کې خو د یو ځای د پروګرام نومي دا غزاینه خلک کتر تول چې چا تاروز کړو خځوا او کنارو.
محمد میران وای د باغ میوه ته کارغان زیات زیان رسوي، نو په همدې اساس هر یو ځوان دنده درلوده چې شورا ته د کارغه سره یا هم هګی راوړي، او که کوم ځوان به دا کار ونه کړو نو هغه به هم ناغه کېده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دارېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلې نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به راوړل کرانه، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
د واما ولسوالۍ یو بل قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل هغه د پروګرام په نامه کمره او هغه ځای لیدلې چې ورته به د اندربن له ناغو سرغړون کې غورځول کېدل، چې د غورځول شوو کسانو هډوکي په خپل سترګو لیدلې دي.
د کوپر په وخت کې دا ناغه ډیره شدیده و او ډیره سخت مجازات دي لرل. چا چې به د باغ خصوصا بالغ کس به د خپل باغ میوه هم بې وخته وخوړله چې ناغه به نه و ماته او په هغې به شاهدان تیر شو، نو هلته یو ډیر غټ ګړنګ دی چې هغې ته پلوکام وایي. پلوکام هغه کس به د دغه پلوکام نه کښته غورځوه چې اوس هم هلته د پلوکام لاندې چې سړی وګرځي د اړوکو اثار شته دی چې انسانانو اړوکي. زه خو تقریبا دغلته ډیر څلوېښت کاله پخوا دغه ځای ته ورغلی یم. د پلوکام لاندې هلته اړوکې پراته وو، ما پخپله لیدلي.
ځایي قومي مشران وایي کلی چې نیکونو د اسلام دین ومانه نو د کافرستان نوم په نورستان بدل شو، د ناغې دود په خپل ځای پاتې شو خو سزا یې راکمه شوه. بیا هم محمد میران
چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه معلمین غوندې ملایم راغلي دلته هر جماعت ته جماعت جوړ شوی مقرر شوی چې هغه دین تعلیم دی خلکو ته وخی. بیا هغه چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې چې تعرض کړو دا هغه نه یو غوا واخلی.
د دوی په وینا کې چیرته یو ماشوم او نابالغ انسان د ناغې پر مهال د باغ میوه راوشو کوي، نو د هغه کورنۍ څخه لس کیلو غنم او یا جوار اخستل کیږي څو په راتلونکي کې دا ډول سرغړونه ونه کړي. د اندربن پر میوه د هر پسرلی په سور کې ناغه لګول کیږي او د میزان میاشتې په اخیری شپو ورځو کې ناغه ماتیږي، چې نر او ښځې د میوه راټولولو لپاره د میلې په بڼه باغ ته ځي او له کومو کسانو څخه چې په ناغه کې څاروي راوړل شوي وي هغه حلالوي او په شریکه یې په باغ کې خوري.
افغانان د نږدې نیمې پېړۍ جګړو ډیر مسافر کړی دي، کله له جګړو او ناامنیو نورو هیوادو ته ځي، کله بیا په کار پسې پیسې رابډ وهي او وطن پرېږدي. د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې خلکو به یې د سولې په کلونو کې لا هند ته سفرونه کول او تر بنګال او آشام پورې به تلل یو هم غزنی دی. د سفر پر مهال بیلابیل رواجونه شته. په دې راپور کې مو زما همکار د غزنی له دودونو خبروي.
پټ بپ خپل زته روان دردنا چات بن وایم دزړ هلونا ززا په مخا دزیلی ګلونا.
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا هم د سختو جګړو نامنیو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ته سوی په مخه رڼا سي، او درېیم تر ملګره پورې جای نجار کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
سفر خدای دې د بخیر روانه الله ودري ګلال چې او بدر په سیوا چوم، ودري ګلال چې او بدر په سیوا چوم، لپی لپی
مسافر او پسی درنه او بو شندل جای نه جارو کول او د مور پلار لوري په چمبا وهل کده ګیرول سوالی ترڅنګ د غزنی ولایت په ډیرای سیمو کې رواج لري. خو دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپل سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
یو هغه ډېر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي د ورو په سر باندې دوه نفره نیسي مور لا پلار لا ورور د درای ور تر هغه قرآن شریف ووزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانا ور چاخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کېږي نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسېدونکې خبریاله خدیجه روحاني هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو خونه نه جارو کوو سرای نه جارو کوو تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم د مو په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي. هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي په دې باندې مثال مو یوله په غنم په لاس کې چې کله م راواخست کله چې دی وځي دا داسې پلا پلا په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي. خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو ترڅنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور. خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې اچي چې مخې ته یې رڼا سي او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه مل لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې هم
دا اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
د موږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کېږي. غړی پخېږي بیا هغه جماعت وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي سپلانکی کللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
اوسم یو پزړه پوری کیسه. 1922 کال د امریکایي پاتریشیا کوپتا او د دې د کورنۍ لپاره اډینه وو. په دې کال پاتریشیا چې 25 کاله عمر درلود ورکه شوه. خو اوس یې درک لګیدلې. لنن تیش کاله مخکې چې کله پاتریشیا کوپتا د پنسلوانیا له پیټسبورګ شاره ترې تم شوه هیڅ چاته یې څه نه وویلي، نه خپل میړه ته او نه هم خپلو خویندو ته. هغه وخت پولیس ډېر وګرځېدل خو دا ښځه یې ونه مونده او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپله میرمن پیدا کړي اعلان یې وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده. اوس سی این این تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 83 کاله عمر لري ژوندی ده. دا د پورتوریکو په یو ټاپو کې د زړو خلکو په لیلې کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی خو چې پورتوریکو ته ور ورسېد میرمنې هلته ونه لیده. نوي معلومات تاري چې په 1999 کال کې دې ته داسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه یې هېر کړل. نو هغه وخت چې بستر شوې وه د روغتون غړي نه وتوانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او ویې پېژني. تر دې مخکې ډاکټرانو ویلي وو چې پاتریشیا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتله ډېر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشیا ناروغي زیاته شوه خو یو نیم وخت به د خپلې تیرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپېژندله او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشیا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشیا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشیا وای چې دا له همدې ځای چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي دا به همدلته وي. دا سدی رادیو ادبی مجلې دا غنم هم دومره به زحمت شي بر لته سو اجازه اخلم تر بلی مو خدای مل
یاله نسکوروم دې تشوم ما خودن نصیب بدل ومده قبل وما خودنا نصیب بدل ومده قبل وما خودنا پیالی نسکور ومده تشو ما خودنا پیالی نسکور ومده تشو ما خودنا تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیڑو ما زندان نڑو زندانا نڑاوم دے تیرا وما خودنا پیالے نسکورا وم دے تشا وما خودنا پیالے نسکورا وم دے تشا وما خودنا نصیبا بدلا وم دے قبلا وما خودنا نصیب بدلا ہم دے قبل وما خودنا پیالے نسکور ہم دے تشو ما خودنا پیالے نسکور ہم دے تشو ما خودنا سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگو ما خودنا تندیا مت وم دے لگو ما خودنا پیالے 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 نسکور وم تشو ما خودنا پیالے نسکور وم تشو ما خودنا تشو ما تشو ما 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 تشو ما خودنا 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے
تندیا ماتا وم دے لگو ما خود نا تندیا ماتا وم دے لگو ما خود نا چہر میرا تزم ستا جلوا پک بلے گی دیار دیتا